اوس چې 8:30 دی د دې سات لاند خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤولانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یکشنبه د جوزجان ولایت په مرکز شبرخان ښار کې جوړه شي. مشهوری افغان سندرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کالیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر زیګمار ګابریل سخت انتقاد وکړ. د نجات پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په باستن ښار کې لاریون وکړ او د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشخاباد کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 بیا او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې دا به د نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان تر ټولو ستر سفارت وي. په دې اړه لسمی څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور واوري.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عزت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ایښودو په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي، د اسلام آباد په ډیپلوماټیک ساحه کې د رسوال لچري په ځمکه له 1960 میلادي کال راهیسې د افغانستان ملکیت و چې د سفارت ودانۍ د بنسټ ډبره پرې کېښودل شوه. زیاتوي د سفارت ودانۍ دا کمپلیکس باید یو ستر چینی دولتي ساختماني شرکت د خوري توکن په پوکتو کې جوړ شي چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت وي. خغلی داخل ول د افغان سفارت د ودانۍ د بنسټ ایښودنې پر مهال د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دا سفارت چې کله تکمیل شو دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووځي. دغه ځمکه چې موږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زمونږ وه، موږ لا تر اوسه ورباندې کار نه و شوی. دا دیوال یوازې د طالبانو په وخت کې جوړ شوی و، نور خاص کار نه و شوی. په تېر یو نیم کال کې خوشبختانه چې هم مو د دې تدارکاتي کارونه مکمل کړ، هم ورته بودیجه پیدا کړه او هم نن کار عملي شروع شو.
په عین حال کې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشا په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر تهمینا جنجوا سره هم لیدلی او په افغانستان کې تلپاتې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو همکاریو پر پراختیا غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، پاکستان او افغانستان تر هغه دې دواړو هیوادونو او دواړو ولسونو مشترک دښمن بللی او دواړو لورو دغه پدیدې د له منځه وړلو او د تر هغه د مخنیوي لپاره د اړیکو او همکاریو پر پراختیا او ژورتیا سلا شوي دي. اغلی جنجوا همداشان د اقتصادي اړیکو پراختیا، سوداګري، ترانزیت او دوه اړخیزې اړیکې دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره ګټورې بللي او دغه اړیکو پر پراختیا یې زور راوړی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام، که زه هم د ځوانانو ورځ تیر شنبه ون منزل شپه، خو زینن تاسو ته مبارکي وایم. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نمانځل کیږي. د دې ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي، د خبرونه مو هم دې موضوع ته بیل کړي.
بعض ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نو خبر
دومره ډیر ځوانان دي ک دولت د ځوانانو نه کار واخلي. دا یو قوا ده، کوي قوا ده
چې ان شاء الله ځوانانو ته بل چانسونه نه وي، فرصتونه دي، کارمندنه برابرېږي.
ځوانان
ځوانانو ورځ ولس کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډېر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ هغه ځوانان ستایل کېږي چې لاسته راوړنې لري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تیره شنبه دغه ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون په ارګ کې ونمانځل شوه چې 1500 ځوانانو پکې ګډون کړی وو. خو آیا له ارګ څخه بهر هم ځوانانو دغه ورځ نمانځلې او په اړه یې معلومات لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو په همدې اړه پوښتلي.
نوم مې روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا وایم چې بعضې ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته، د نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه نو خبر، حتی زه خپله نه وم خبر. خو کله چې تیره سوله د هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم. په دې ورځ کې باید ځوانان وهڅول شي د نورو غټو دولتي خلکو لخوا، د خپلو مشرانو لخوا، چې د افغانستان د پیشرفت او پرمختګ دپاره کار وکړي، خپل درس ته متوجه شي او روزمره ژوند ته متوجه شي.
نن شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې مونږ ته خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي، باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي، ځکه چې اوس هر کې ونمانځل شول هلته د ځوانانو ورتګ یعنې ډېر مشکله ورته.
نوم مې زوی ولاد، اصلا د لغمان ولایت څخه یم او اوسېږم په کابل کې. او زه د دې ورځې په مطابق دا ویل غواړم چې دا ورځ باید عام ځینو کې ولمانځل شي، ځکه چې ټول ځوانان باید خبر واوسي له دې نه. خو متاسفانه په دې کال کې د ارګ کې ولمانځل شوله چې زیاتو خلکو زیاتو ځوانان ورته لاسرسی نه درلوده، او دا ورځ باید داسې ځای کې ولمانځل شي چې عام زی ټول ځوانان باید خبر واوسيږي. بل دا ویل غواړم چې په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړپوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید عملي هغه ته ځان هغه چې دا کارونه باید عملي اوسه، چې زه ویل دا باید عملي وکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د ځوانانو د ورځې په غونډه کې ګډون کړی وو، له ځوانانو یې وغوښتل چې له ده سره مرسته وکړي تر څو وران افغانستان په ګډه آباد کړي.
شما بید نیستین،
تاسو د ولې ونې نه یاستئ چې له هر باد سره یو خوا ته ولاړ سئ. تاسو د افغانستان د راتلونکي جوړونکي یاستئ. ستاسو سرنوشت دا دی چې د افغانستان بحرانونه ختم کړئ. ستاسو رسالت دا دی چې فساد ختم کړئ، او هدف مو دا دی چې ملي یووالی تمثیل کړئ.
له سیاسي خبرو ورهاخوا، جمهور رئیس غنی له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به کاري فرصتونه برابروي.
دا اونۍ د تدارکاتو 800 بستونه اعلانېږي. په دو اونۍ کې د ملکي خدمتونو 5000 بستونه اعلانېږي. تر یوې میاشتې د